201
ورزول لعند خبرونته. د ترکیه د ولسمشری ټاکنو د رایوش میرنه روانه ده. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 40% شمیرل شو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل اصلي سیال کمال قلیچدارغلو مخکې دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک خبر ورکړی دی چې کابل ته د 40 میلیونو ډالرو بشري مرستو یوه بله بسته رسیدلې ده. دا خبره یاد بانک په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته انتقال شوې دي. سبا ته به په افغانستان کې په 30 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو واکسین ولګول شي. د یونیسف د پولیو د کمپاین مسؤلینو ویلي چې شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان به واکسین شي. افغانستان او پاکستان یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس لا هم پکې نه دی محوه شوی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي.
پنځه لس کاله کې چې کوس نه تللي او بعد د کور چې پر کورم ټول زندګي برابر و.
دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي په دې اړه مو له ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصي یو کس په مخدره مواد معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې که هغه جرم وي که هغه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
موړو مور به مې واله زامنو سره به مې جنګ و جنجال به بس پار کړم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ودي زامن مې ولي جنګ و جنجال مې ډېر کړی دی کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، تو خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاق پیښې ډېرې شوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژي کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار ترڅنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژي کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشي موادو جوړولو قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو شوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی، مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي، د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده، په هیواد کې د سروې ترسره کول دي، شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږي ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لړپړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وضعیت ته وګورو، یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاق په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کېږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ له ملاتړ پرته بیرته د معتادینو له ټولۍ سره یو ځای شي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
گل زمان دو ماشومان و پلار لنشو مخ که دو موتور دو پیر و پلور کاروبار کوه او اقتصادی وضعیت دیر خوه او کلا ناکلا به یه لبیوز لو خپل و خپلوان و سر هم مالی مرسته کولا دیوی چه لنشو روسته یه لمره کار پری خود او روسته ورست در بل اقتصادی وضعیت خراب شو. گل زمان وی چه پینزل لسکالاکی که خپل مرمن او ماشومانی ندیلی دلی او خپل و خپلوانو هم هیر کرده دی.
تنزل اسکار کې چې کوس نه امتلی او بعد د کور چې پر کورم ټول ژوندۍ برابر و پلاس پر خپل کور او خپل بچار باندې ځمې خام خام شي لاس نو څه چې مې پیسې نه لرم چې پلاس مو کور ته کاروبار مو څه څوک لري کینه مو څه کې بار نه کی چار چا څه وای چې کاروبار سره کار کوم مایا مجه سمجه چې ژوند څنګه څوک کې بار نه کی.
ګل زمان تر اوسه 15 ځله د متادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پریښودلې ده، خو هر ځل تر نشې پریښودلو وروسته چې کابل ښار کې له متادینو سره یو ځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل څلور کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له څلورو کلو راهیسې په فریدون کلا کې له متادینو سره یو ځای اوسیږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ورایت مزار شریف خانه
ماست. کور می په مزار شریف کې دی. دلته راغلی يم د پودر او کیسې نشم کړي او پیسې می مصرف کړي. دا یو کال ته شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرج کړ. اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده، خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه ورزنه پیدا کیدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له متادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشه موادو سره ذهني تړاو کم شي. د متادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د متاد ملاتړ ونه کړي، له کورې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
رفتار تغییر میکنه، اعتماد
د موتاد چلن بدلون مومی، پر ځان باور کمی کی، د کورنۍ لکه پلار میرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنی کی او انداز ته جلا کېدو سبب کیږي.
د متادینو د درملنې مرکزونو ته د متادینو مراجعه او متادینو د راټولول شمیر خي ډیره بي سرپناه متادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپل کورنۍ ملاتړ نه لري او کورنۍ شړلې دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملاوي کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپورنو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو ترڅنګ متادین بیلابیلو جرمونو ته مجبوروي. دا متادین غلاوي کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې متادین ولې تر روغ خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي او څنګه کیدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کیږي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي. چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلاو ته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همې شاید د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي، کاغه هر لار وي، د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالم خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي شي، د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي او دوی نشي کولای هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاس راوړلو لپاره په کار کې په لاس کې ولري. نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا او تمخه کوي او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري او علاوه له دې کچيري شغل وظیفه ونه لري، فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایم ته پرې نه کړي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی دا د دې باعث ګرځي چې دی د سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کیدای شي. په لومړیو وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي. د مثال په توګه که ده ته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته وویل سي پلانکی کس راته قتل که د دغو پیسو په مقابل کې د ورځې قصاص قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د احتیاط په شروع کې چون له دوی سره تعامل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سرته رسوي خاص جرمونه نه ترسره کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنې له فامیل څخه لېرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنې د احتیاط په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې زیات جرمونه ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د احتیاط له امله له ټولنې لرېوالی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کوم چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د احتیاط له وجې دته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د احتیاط له امله یې جرمونو ته مخه کړې وي، آیا د احتیاط له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د ده درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د اعتیاد مرحلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کیدلی سي چې یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د اعتیاد په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد دي، فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي، وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي، اخیر می کورنۍ دې ته اړ سوه چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې می بندي کړي، خو کله چې به یې خوشی کړم بیرته به هغه نشي وي او زه به وم. د نشو له امله مې غلاوې هم کړي او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاښونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکې یې زمونږ پوچ کړ، هډوکې یې زمونږ خراب کړه. مواد به مې واخیسته کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله، بس هماته کله به پله لاندې ناست وم، کله به تپه کې ناست وم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل، وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به، بس پارکم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړ چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته یوه ورځ بس اوسپنه او بله چاره م نه درلودله، پایې ښه کې وې د اوسپنو د فابریکې وې، همدغه م واخیستله، بس راوم کله ویوړو خرڅه م کړه اته کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې م بیا ځان ته پوډر پرې واخیسته، دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونولم او دوی ته یې بوتنه، بیا مې زامن راپسې راغل، زمانت یې دما وکړ، بیا خوشې کړم. شل پنځه ویشت کاله مونږ په کور کې چای نه ده چکلی، سبای و پودر را سرنو بس چه بم پریخ و درمی دوری بم پریخ و مغیا وقت دوری بم در مخام پا کور که خورل بس خلاص نو در نه در چه خبرو نه در سرخان نخبرو نه در کور نخبرو در خماره علاد بچه راق چه تا با در کتلیم نه طول می زورولی دیم در ولو مور هم در آغا مور کلا بایم چی بیادیر خراب اکرم بچه هنو با می روانی ولم از آمانو می کو کې به راته زنجیرونه واچول بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې یوه میاشت دوه میاشتې به یې په کور کې بیا زه تړلم دوایي به یې راته راوړله دوه میاشتې حالات په ما داسې حالات راغی چې بیخي مې وضع خراب و کله به مې سر په دیواله سره وه کله به مې د توشکې سره خو هېڅ څه خبره نه یوه ورځې واوره ډېره وشوه همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه بس اوه ورځې مې وتلی که اته ورځې مې وتلی زامن مې راغلی د ما د پکو نه زنځیر خلاص کړه جیکشه پلاره ښه وا ده وای بیرون به چکر و کمیس یې راباندې وخه په واوره کې څمله ولمه واوره را باندې واچوله ما کولی وهلې چې د خدای لاس ته وګورې او زامنو مې راته چې زه پلاره که کېږي هېڅ خبره نشته بس مغزه یې زمونږ خراب کړه ځان یې زمونږ خراب کړه اعتماد یې زمونږ خراب کړه پیسې یې زمونږ خراب کړه ژوند یې زمونږ خراب کړه د اولادو ژوند زمونږ سره د بچیانو ژوند زمونږ سره ټول راته بس دغه بده خاطره ده زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده بند کړی ده هغه وده وده تللی مو د دوی د واسکټ نه مې پنځه سوه که شپږ سوه روپۍ مې اخیستي تللی یمه مواد مې پرې اخیستي ته ما همزول هم څنګه ښه موټر لري ښه کورونه لري زه دم دغه عمل د لاسه پس پاتې یم او که ما نه وای ول ډېر هغه به ومو اوس
ایا پوهېده لاست ایا پوهېده لاست چې اتیا د ژور خفګان سبب کېږي په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو
اکثر وخت ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو غټ پریشانی او غم کې وي نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي او هم مخدره موادو استفاده یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي یعنې په ټولنه کې چې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي او دوه عامل یې کیمیاوي تغیرات دي هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیترونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره موادو ته
ایا پوهېده لاست
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونی ورستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شي د چې د شاګولي څو گاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې له دې سیمې څخه کډه شي دا چې گاونډیان ولې شاګوله کډې کولو ته مجبوروي اصل کیسه څه ده وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو
جانانا السلام علیکم
وعلیکم السلام شاگل ستړی مشی
خیر اوسی خور مشی
شاگل خدای دې خیر کی څنګه راغلی
ته خو خپویږي چې دې څه شي دې پارا راغلی یما
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې
زه خو تل ستاسو څخه یوازې دغه یو شی رانیسم پوره یادوم ما
خا پوړی غواړی
هو پوړی غواړم ژری راکا چې ډیره خماره یم
پیسې دې راوړې دي
نه پیسې خو نه لرم
څنګه نه لرې
زما دې اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم
مفتی ما راکا وا په پوری راکا
اوس میم زر افغانۍ پورا وړی ته نور پورم غواړی
نو چې پیسې نه لرم څه وکم
نو زه څه وکم زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم
خیر دی نن یو پوړی په پور راکا سبا دی هغه نور پورم درکوم
نه کیږي بس دی نور پور نشم درکولای
خیر دی ډیره مجبوره یم
مجبوریت خو ستا خپل دی زما پیسه زه مجبوریت لرم ته زما مجبوریت ته ګورې
ته څه مجبوریت لرې ته خو عملی نه یې
زه هم عملی یم
ته بیا ته څه شی عملی یې
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي
توبه خدایه یو خو نشهیي مواد خرڅوې بل دا ګنام کوې
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده راشه سودا به سره وکړو
څنګه سودا
زه به پوړۍ درکړم او پور به هم در وبښم خو ته زما سات را تېر کړه
توبه خدایه نه نه دا کار نه کوم دوی ګناه مې نشم کولی
چې دا کار نشي کولی زه ولاړه شه زه هم پوړۍ نشم درکولی
زه خیر دی ته یوه وعده راسره وکړه چې چا ته به نه وایې داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي
نه ولا که چا ته هم ووایم
ښه سمه ده خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي
زیم حاجی منان
سلام علیکم وکیل صاحب
و علیکم السلام
سلام علیکم حاجی صاحب
و علیکم سلام
راځه حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای
ولی وکیل صاحب زه خدای دې خیر کی څه پیښه شوې ده
ټول ورځ دې ځوانان په کور وځي او نه وځي ته وایې څه پیښه شوې ده موږ چای ته نه یو راغلی
نو څنګه راغلی یاست
ټوله کوڅه دې وشرموله ته هیڅ شرم نه لري
دا تاسو څه وایې ما څه بد کړی دي
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو ته خو هیڅ شرم نه لري ستا له لاسه موږ هم شرمېږو
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا هغه تور پورې کوئ
دا تور نه دی ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي
نو هغه خو مېلمانه دي مېلمانه به د چا کره نه ورځي
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لرې ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې پوه شوې
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي
بس دی په سترګو مه راننوځه یوازې زه او حاجي اشرف نه یو که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم
نو څه وکم تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ مجبوره یې ما
بس بس نورې خبرې مه کوه بس له دې ځایه به کډه باروي بس همدا نن به کډه بارې
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم
سمه ده یوه هفته وروسته کډه بار کړه خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نه شي که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو
او خدایا ته خو دا نشهیي مواد زموږ له وطنه ورک کړې هم مې ساعت تباه شو او هم مې عزت لاړه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
چنار آخست یورده راشد رحمت بارانا راشد رحمت بارانا شار خست یورده جوالا کده کلی دی چنار آخست
پاڑتا شو نئی دے چالا